پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه د ازادۍ رادیو غرمنی خبری مجلې ته خراغلاست. قدر من اوریدونکو، په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان لوی څارنوالۍ د اطلاعاتو او فرهنګ له نوماند وزیر څخه د ځمکو د غصب او نورو تورونو په قضیه کې تحقیقات پیل کړي دي. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې په اروپا کې د کرونا وایروس له محدودیتونو وروسته په لومړي ځل اروپایي هیوادونو خپلې پولې پرانیستې دي. نور مطالب هم لرو. سلام علیکم درنو اوریدونکو، زه احمد تکلیم او د خبری مجله د میر احمد صافی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د خبرونه په پایل کې فریبا ظاهر د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه اوروي.
السلام علیکم. په سر کې د تو مهمو خبرونو سرټکی کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت خبر ورکړ چې د افغانستان، امریکا او روسیې استازي نن ماښام د افغانستان د سولې بهیر د وروستیو پرمختګونو په اړه درې اړخیزه غونډه لري. په خوست ولایت کې پر یو کور د وسلوال برید په نتیجه کې د یوې کورنۍ اتو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. او په اتلانتا کې د ریچارډ بروکس په نوم د هغه تور پوستي په اړه چې درې ورځې مخکې د پولیسو لخوا وژل شوی و، د عدلي طب څېړنې ښیي چې نوموړی په ملا کې دوه ځله په مرمۍ ولګېدلی دی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت خبر ورکړ چې د افغانستان، امریکا او روسیې استازي نن ماښام د افغانستان د سولې بهیر د وروستیو پرمختګونو په اړه درې اړخیزه غونډه لري. دا غونډه به د ویډیو کانفرنس له لارې وي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په ویلامې کې راغلي چې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد او د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازی زمیر کابلوف د دې غونډې ګډونوال دي. اعلامیه زیاتوي چې دوی به په افغانستان کې د تاوتریخوالي پر کمیدو، د بندیانو پر خوشي کېدو، د بین الافغاني مذاکراتو دایمي اوربند او د افغانستان د سولې په اړه د ملي، بین المللي او سیمه ییز اجماع د رامنځته کېدو په اړه بحث کوي. په خوست ولایت کې پر یو کور د وسلوال برید په نتیجه کې د یوې کورنۍ اتو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د خوست والي ویان طالب منګل نن ازادي راډیو ته وویل چې دا پېښه د اسماعیل خیلو او مندوزۍ ولسوالۍ اړوند سیمه کې شوې ده.
خوز د اسماعیل خیلو مندوزی ولسوالۍ پدیګانو سیمه کې مسخوتن مهال په یو کور وسلوال برید شوی چې له امله یې وطنه وژل شوي او یو ماشوم ژوبل دی. وژل شوو کې یو سړی، دوه ښځې، درې ماشومان او یو 15 کلنه ماشومه شامله ده.
د سیمې دوه تنو اوسیدونکو د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته ویلي دي چې شایي پېښه د کورنیو ستونزو له کبله رامنځته شوې وي. په دې اړه تحقیقات پیل شوي دي. په لندن کې پرون سلګونه افغانانو د ایران پر ضد مظاهره وکړه او له افغان کډوالو سره د ایراني پولیسو زور زیاتی وغنده. مظاهره کوونکو د ایران سفارت مخې ته مارګ پر ایران، د افغانانو وژنه بس کړئ او موږ عدالت غواړو شعارونه ورکول. په لندن کې میشت افغان خبریال میرویس افغان ازادي راډیو ته وویل چې پرونی مظاهرې ته د لندن له شاوخوا ښارونو هم افغانان ورغلي وو.
دوی دا غوښتنه لرله چې ایران دی نور پر افغانانو باندې ظلمونه بس کړي او هغه افغانان چې ایران شهیدان کړي دي او هغه افغانانو ته چې ایران تکلیف ورسولی د هغوی غور دی وسی، د هغوی پښتنه دی وسی، د هغوی ګرویژنه دی وسی او دوی له افغان حکومت نه هم دا غوښتنه کوله چې دې موضوع ته په جدي سترګو وګوري. هممهاله مظاهره چانو له نړیوالې ټولنې او د بریتانیا د حکومت نه هم دا غوښتنه لرله چې د ایران د دې ظلمونو خلاف نور پټه خوله پاتې نشي.
په دې وروستیو کې د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې هم افغانانو د ایران ضد مظاهره وکړې او هلته د افغان کډوالو د موټر د سوځولو او سین ته د هغوی د اچولو پیښې وغندلې. د افغانستان د ملي امنیت شورا پریکړه کړې چې ژر به په دې هدف یو لوړ پوړی پلاوی ایران ته سفر وکړي. سمه ژه خلاصه د ایراټیو ری. په اتلانتا کې د ریچارډ بروکس په نوم د هغه تور پوستي په اړه چې درې ورځې مخکې د پولیسو لخوا ووژل سو، د عدلي طب څېړنې ښیي چې نوموړی په ملا کې دوه ځلې په مرمۍ ولګېدلی دی. د پېښې په متحده ایالاتونو کې د پولیسو د بېرحمیو پر ضد نوي اعتراضونه راپارولي دي. د عدلي طب ادارې پرون یکشنبه په یو بیان کې وویل بروکس چې په ملا کې د مرمیو د لګېدو له امله یې داخلي ارګانونه زیانمن شوي او ډېره وینه یې له لاسه ورکړې وه مړ شوی دی. عدلي طب د بروکس مړینه قتل بللی. د هغه مړینې هغه اعتراضونه بیا ویلي چې د میناپولیس ښار د پولیسو لخوا د جورج فلوید په نوم د یو بل تور پوستې د وژل کېدو د پیښې په خبرګون کې د پولیسو د بیرحمۍ او نژادي تبعیض پر ضد په متحده ایالاتونو او د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې پیل سوي او څو اونۍ دوام وکړ. د بروکس د وژل کېدو د پیښې په تړاو د اتلانتا د پولیسو مشر هم له کار لري سوي او سیمه ییز څارنوالي ویلي چې روانه اونۍ به د پولیسو هغه افسران رسمن تورن کړي چې په دې پیښه کې لاس لري. ډېری اروپایي هیوادونه په یوه بېساري اقدام کې نن او سبا خپلې پولې چې د کورونا وایروس د خپرېدو له امله یې له درې میاشتو راهیسې تړلې وو بېرته د نورو اروپایي هیوادونو پر مخ پرانیزي. جرمني، بلجیم، فرانسه، یونان او د چک جمهوریت نن خپلې پولې پرانیزي او اتریش هم سبا دا کار کوي. د اروپایي هیوادونو دغه ګډ اقدام وروسته لاغه کېږي چې اروپایي کمیسیون تېره اونۍ د دې اتحادیې غړیو هیوادونو ته سپارښتنه وکړه چې هر څومره ژر چې کېدای سي خپلې پولې بېرته پرانیزي. د پولو پرانیستل تر ډېره د اروپایي اتحادیې، بریتانیا او د شنګن د غړو هیوادونو پر اتباعو اغیز کوي، خو د دغو پولو له پرانستلو سره سره هر هیواد د کورونا وایروس د ازموینې، قرنطین او د سفر کولو د ځانګړو سپارښتنو په ګډون ځانته مقررات پلي کوي. او په سویډن کې میشت د اټومي وسلو د مخنیوي تحقیقاتي انسټیټیوټ وایي سره له دې چې د اټومي سروکو زیرمې کمی سوي دي، خو اټومي قدرتونو د دغو وسلو عصري کولو ته دوام ورکړی دی. د خبرونو پای.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، را سره اوسئ. د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. و باورې چې لوی څارنوالۍ د اطلاعاتو او فرهنګ له نوماند وزیر څخه چې پخوا د بامیان والي و د ځمکو د غصب او یو شمیر نورو تورونو په قضیه کې تحقیقات پیل کړي دي. د لوړو زده کړو وزارت وایي په نږدې راتلونکي کې په پوهنتونونو کې د محصلینو حضوري زده کړې پیلېږي، ځکه محصلین په قرنطین کې په زده کړو کې ستونزې لري.
په قرنطین کې په آنلاین ډول درسونه تعقیبوو، خو ستونزې او اندېښنې ډېرې دي. د هغه ویب سایټ څخه په پوره ډول ګټه نشو اخیستلی، ځکه انټرنیټ مو ډېر ضعیف دی.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې په اروپا کې د کورونا وایرس له کبله د لګېدلو محدودیتونو د نرمېدو په لړۍ کې اروپایي هیوادونه خپل سرحدونه پرانیزي. په یو بل بګنوونکي راپور کې به واوري چې په خوست ولایت کې د یوې کورنۍ څو غړي د هغوی پر کور د وسلوالو کسانو په برید کې وژل شوي دي.
په دې کې یو پلار ده، یو مور ده، درې نفر زامن دي چې یو یو کلان، یو لس کلان او یو شپاړس کلان دی. وای لور وا پنځه کلنه.
د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ رادیو 15 دقیقې اونیز بحث لرو. زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. ازادۍ رادیو په منځنۍ څپه 12.90 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د افغانستان لویه څارنوالي وایي د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د نومان طاهر زهیر څخه د هغه د قضیې اړوند څېړنې پیل کړي دي. طاهر زهیر د افغانستان د ولسي جرګې لخوا د بامیان ولایت د ښاري ماستر پلان څخه په غلطې ګټې اخیستنې، په غصب او یو شمیر نورو مواردو تورن پیژندل شوی او دوسیه لوی څارنوالۍ ته لیږل شوې ده. د لوی څارنوالۍ له قوله تر دې دمه د دې قضیې اړوند هیڅ مسؤلیت د بامیان پخوانی والي ته نه دی راځي، خو لا هم د دوی څېړنې روانې دي. د اطلاعاتو او فرهنګ نومان وزیر طاهر زهیر په دې اړه خبرو ته حاضر نه شو. امید زهیرمل او په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان ولسی جرګې د اطلاعات او فرهنګ وزارت نومان وزیر طاهر زهیر چې له دې وړاندې د بامیانو والي و، له دندې په ناوړه ګټنې، د تاریخي اثارو په قاچاق او غیر قانوني کیندنې او د پارلمان او لوی څارنوالۍ له هدایاتو څخه په سرغړونې تورن کړی او دوسیه یې لوی څارنوالۍ ته استولې ده. اوس د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي د اطلاعات او فرهنګ وزارت ته د نومان وزیر طاهر زهیر نه د هغه د قضیې اړوند څېړنې پیل کړې دي. د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولی د دوشنبه په ورځ رسنیو ته په استولي غږیز پیغام کې ویلي تر اوسه د دې قضیه اړوند هیڅ مسؤلیت د بامیان په خوانی والی تراجی نه دی.
په دې برخه کې څېړنې شوې دي. تر اوسه د بامیان په خوانی والی ته هیڅ مسؤلیت نه دی راجی، ولی بیا هم د څارنوالۍ څېړنې روانې دي. هر کله چې څېړنې بشپړې شي، لوی خوا به څارنوالۍ د قانون اسناد او شواهد پر بنسټ حکم صادر کړي او همدا ډول به د څېړنې ټولې پایلې خلکو سره رسنی دي کړي.
د ولسی جرګې لخوا د طاهر زهیر په نوم په جرمی بڼه جوړه شوې دوسیه کې لسو مواردو ته اشاره شوې چې نوموړی یې پکې تورن پیژندل دی. د بامیان ښار ماستر پلان څخه ناوړه ګټنه، د ځمکې غصب، د تاریخي آثارو قاچاق او غیر قانوني کیندنه، د اتباعو ترمنځ د مشارکت اصل ته پام نه کول او د پارلمان او لویې څارنوالۍ له احکامو څخه سرغړونه د دې مواردو مهم ټکي دي. د افغانستان ولسی جرګه له لویې څارنوالۍ څخه غواړي چې دا قضیه په سم ډول وڅېړي. د ولسی جرګې دویم منشي حجت الله خیرتمند د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی طاهر زهیر او د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکې ادارې مرستیال د کورنی امنیت کمیسیون ته وربللي وو خو حاضر شوي نه دي. د وایي که چېرې لویه څارنوالي دا موضوع بابیزه وګڼي او محترم زهیر مجرم ونه پیژني او یا پرېکړه بل ډول وشي، ولې زموږ لپاره طاهر زهیر هغه پخوانی والي دی چې په ډېرو مهمو مواردو تورن دی او موږ به د همدې واقعیتونو پر بنسټ خپله پرېکړه وکړو. د اطلاعات او فرهنګ وزارت نومان وزیر او د بامیان پخوانی والی طاهر زهیر بیا په دې اړه خبرو ته نه حاضرېږي. پر طاهر زهیر داسې مال دا ترونه لګول شوي چې له دې وړاندې د وال سټریټ جورنال د راپور پر بنسټ د ښار جوړولو ځمکو وزارت پر سرپرست او نومان وزیر محمود کرزي هم د کابل بانک په دیوالي کېدو او تر خوا یې د کندهار د عینومېنې په ښارګوټي کې د فساد کولو تورونه شته او آن امریکایي د شتمنۍ په اړه څېړنې کړي. د افغانستان ولسی جرګې همدا ډول د افغانستان بانک ته نومان رئیس اجمل احمدي هم هغه مهال چې د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیرو له دندې پناه وړ ګټنی او تر خوا یې ولسی جرګې ته د نه حاضرېدو له کبله په بې احترامۍ تورن کړی. ولسی جرګې همدا ډول خبرداری ورکړی، هغه نومان وزیرانو او د خپلواکو ادارو رئیسانو ته برایه ورنه کړي چې د فساد دوسیې لري او یا هم له دندو پناه وړ ګټنی تورن وي. امید زهیرمل، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي راډیو ووري.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي په پوهنتونونو کې د محصلینو حضوري زده کړې به د کابینې له تایید وروسته پیل شي. د لوړو زده کړو مرستیال وزیر حنیف فرزان ازادۍ راډیو ته ویل د حضوري زده کړو طرحه کابینې ته وړاندې کړې چې تر منلو وروسته د سرطان په 21مه د روان سمستر په دوام په پوهنتونونو کې به حضوري زده کړې پیل شي، خو په عین حال کې یو شمیر محصلین او استادان د لوړو زده کړو له روان بهیر څخه خوښ نه دي. ډیوی نادر دا موضوع په خپل راپور کې راخیستې ده.
د افغانستان لوړو زده کړو وزارت د سرطان په 21مه د پوهنتونونو حضوري زده کړو د پیل خبر ورکوي. د لوړو زده کړو وزارت د معلوماتو له مخې پوهنتونونو کې د حضوري زده کړو د پیل طرحه کابینې ته وړاندې شوې چې د منل کېدو صورت کې به راتلونکي میاشت پوهنتونونه د ځانګړي مهالویش پر بنسټ خپل فعالیت پیل کړي. د دې وزارت مرستیال ویان حنیف فرزان د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل پوهنتونونو کې د حضوري زده کړو د طرحې په اساس به د روان سمسټر زده کړې په یخو سیمو کې اته او ګرمو سیمو کې څلور اونۍ دوام وکړي. خغلی فرزان وویل
چگونگی ارتقای سمستر مورد بحث
د سمستر ارتقا د بحث موضوع نه ده. د افغانستان لوړ زده کړو وزارت د غیر حضوري زده کړو ستونزو ته په کتو کابینې ته د حضوري زده کړو د پیل طرحه وړاندې کړې چې د کابینې لخوا تر منظورېدو وروسته به د سرطان په 21مه په حضوري ډول د زده کړو لړۍ پیل شي. په ګرمسیر ولایتونو کې به څلور اونۍ او یخو سیمو کې به له اته څخه تر لسو اونیو د سمستر زده کړې په حضوري ډول پیل شي.
افغانستان کې د کرونا او با تر خپرېدو وروسته د نورو برخو ترڅنګ د لوړو زده کړو بهیر هم له خنډ سره مخ شو. د ګرځبندیز او د کرونا وایروس د لا خپرېدو مخنیوي په خاطر د لوړو زده کړو وزارت په آنلاین بڼه هیلمس غیر حضوري ښوونې سیستم له لارې د زده کړو چارې پیل کړې، خو د دې سیستم پر کیفیت محصلین او استادان دواړه نیوکې لري. د کابل پوهنتون د پښتو ادبیاتو محصله سونیا او د کابل ښار خصوصي پوهنتون یوه بله محصله هیلۍ دوی دواړه د لوړو زده کړو وزارت لخوا آنلاین سیستم ناکامیادوي او وایي چې تر دې هیڅ کومه ګټه ترې نه ده اخیستې. سونیا او هیلی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل
وزارت خونه چې کوم ویب سایټ زمونږ د آنلاین درسونو د خاطر جوړ شوی و هغه ویب سایټ یو څه ستونزه لري او له تر اوسه پکې درسونه نه دي شیر شوي او یوازې یوزرونه جوړ شوي دي. وروسته له اختر نه درسونه بیخي په ټپه درېدلي، درسونه نشته، یوازې استادان خپل درسي مواد اپلوډ کوي او نور یوازې که کله د کومو ستونزو د حل دپاره په ګروپونو کې راښکاره شي درسونه یعنې په ټپه بیخي درېدي.
په کارانتین کې په آنلاین آنلاین ډول درسونه تعقیبوو خو ستونزې او اندېښنې ډېرې دي. د هغه ویب سایټ څخه په پوره ډول ګټه نه شو اخیستلی ځکه انټرنیټ مو ډېر ضعیف دی. په هغه ویب سایټ کې چې زموږ درسونه دي او باید ترې ډاونلوډ سي، انټرنیټ ډېر ضعیف دی او د دغه دپاره درسونه نه ډاونلوډېږي. کتابتون ته تاګ نشته، د استادانو همکاري موږ سره نشته، د درسي مواد نه لرو او پانتون هم پر خپل وخت خپل فیس غواړي.
په ورته وخت کې یو شمېر استادان هم د لوړو زده کړو په آنلاین سیستم نیوکې لري. دوی وایي چې د لوړو زده کړو وزارت باید د هیواد شرایطو ته په کتو ګرځبندیز ورځو کې د زده کړو پر مخ بیولو سیستم جوړ کړی وای. د پوهنتون استاد هدایت الله پکتین ازادي راډیو سره خبرو کې وویل دا چې تر دې دمه د روان کال د پوهنتونونو زده کړې په نشت حسابې باید د لوړو زده کړو وزارت راتلونکي کې درسي ساعتونه ډېر او یا هم د ګرمسیرو او یخو سیمو رخصتي لغوه کړي. هدایت الله پکتین وویل
په هیواد کې کله چې د زده کړو بهیر ودرېدو تعطیل شو نو باید وزارت تحصیلات علي داسې طرحه جوړه کړې وای چې هغه سره زموږ د هیواد احوال او شرایطو سره برابر وي. خو دغلته بیا هم ټینګار همغسې د نورې نړۍ په شان وشو چې دغلته باید آنلاین زده کړې پیل شي چې موږ له نورې نړۍ سره نشو پرتله کېدی. نو باید د محصلینو د زده کړو د وروسته پاتې کېدو په تړاو باید وزارت تحصیلات علي په راتلونکي کې یا دغه درسي ساعتونه ورته لوړ کړي. هغه د سرسیرو او ګرمسیرو سیمو چې کومې رخصتۍ یا تعطیلې دي باید هغې په جریان کې د محصلینو درس دوام پیدا کړي.
د لوړو زده کړو وزارت آنلاین سیستم پیل په وړاندې د نیټ کمزورتیا لوړې بیې ځینو سیمو کې نه لاسرسی هغه ستونزې دي چې یا سیستم یې له ناکامۍ سره مخ کړی دی. خو د لوړو زده کړو وزارت د ویان په وینا هغه سیمو کې چې یاد ستونزې شته محصلین باید له درسي کتبي موادو کار واخلي.
د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدر من اوریدونکو د خبرونې په دوام کې نور موضوعات هم لرو. خدا شپه اقتصادي خبرونه واوري چې اکرام الله اکرام چمتو کړی دي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو د یوې تخنیکي ستونزې له وجې موږ ونه شو کړای چې اقتصادي خبرونه د شپه تاسو ته خبره کړو. له دې کبله زموږ بخښنه ومنئ. خو ورځو نورو موضوعاتو ته، ورځو نړیوالو مسایلو ته. ډېرو اروپایي هیوادونو په یو بېساري اقدام کې نن او سبا خپلې پولې د نورو اروپایي هیوادونو پر مخ پرانیزي. دغه پولې د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله له دریو میاشتو راهیسې د لګول شویو محدودیتونو له کبله تر اوسه پورې تړلې وې. د دغو هیوادونو له ډلې جرمني، بلجیم، فرانسې، یونان او چک جمهوریت نن خپلې پولې پرانیزي او اتریش سبا دا اقدام کوي. د صالح محمد صالح په راپور کې په دې اړه نور جزئیات.
د اروپا ګڼ هیوادونه خپلې پولې په داسې حال کې پرانیزي چې اروپایي کمیسیون تیره اونۍ د دې ټولنې غړو هیوادونو ته سپارښتنه کړې وه چې تر ممکنه حده خپلې پولې بیرته پرانیزي. جرمني، بلجیم، فرانسه، یونان او چک جمهوریت خپلې پولې نن دوشنبه پرانیزي او اتریش هم سبا دا اقدام کوي. د پولو پرانستل تر ډیره د اروپایي ټولنې، بریتانیا او د شنګن حوزې د غړو هیوادونو پر اتباعو اغیز کوي. خود دغو پولو له پرانستلو سره سره هر هیواد د کورونا وایرس ته ازموینې، قرنټین او د سفر کولو د ځانګړو سپارښتنو په ګډون ځان ته مقررات عملي کوي. د اوس لپاره هغه کسان چې له اروپایي ټولنې بهر د لوی وچې ته سفر کوي باید د داخلېدو لپاره انتظار وکړي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون اعلان وکړ چې فرانسه د خپل اقتصاد د بیا اعادې لپاره سر له نن دوشنبه خپل اقتصاد په بشپړه توګه بیرته پرانیزي چې په هغو کې ټول رستورانتونه هم شامل دي. فرانسه له نورو اروپایي هیوادونو سره خپل سرحدونه نن دوشنبه پرانیزي خو د نورو هیوادونو خلک د جولای له لومړۍ نیټې دغه هیواد ته د سفر اجازه لري. بل خو د اسپانیا حکومت اعلان کړی چې د ګڼو اروپایي سفر کوونکو پر مخ خپل سرحدونه له را روانې یکشنبې پرانیزي. د اسپانیا سرحدونه به په دغه هیواد کې د نافستوي اضطراري وضعیت له لرې کېدو سره جوخت پرانیستل کېږي. ګڼ اروپایي هیوادونه خپل سرحدونه په داس حال کې بیرته پرانیزي چې د کورونا وایرس د بلې څپې د خپرېدو په اړه اندېښنې سته، او ګڼ اروپایان به نورو ځایونو ته د سفر کولو پر ځای د سږ کال د دوبی رخصتي په کورونو کې تېره کړي. اروپا چې مخکې د کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغۍ له کبله سخته ځپل سوې وه، اوس پکې تازه پیښې د خلکو بستر کول او په دې ناروغۍ د مړینو شمیر په ډراماتیکه توګه کم سوی دی. هلته د امریکا په متحده ایالاتونو کې که څه هم د کورونا وایرس تایید سوې پیښې په بېساري ډول زیاتې سوې، خو تقریبا په 40 ایالتونو کې د کاروبارونو په بیا پرانیستلو پیل کړی دی. په دغه هیواد کې په ملي سطحه تیره شنبه د کورونا وایرس تر 25,000 زیاتې تازه پیښې ثبت سوې، چې دا له مې میاشتې تر ټولو لوړ شمیر دی. په امریکا کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې تر 2,000,000 اوښتي، او د مړو شمیر هم تر 145,000 زیات دی. په چین کې نن دوشنبه د کورونا وایرس 49 تازه پیښې ثبت سوې، چې دې مسئلې په وروستیو کې د لګول سویو محدودیتونو کمول په خطر کې اچولی دي. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې 8,000,000 ته نږدې سوي. له دې جملې تر 4,000,000 زیات کسان روغ سوي، او د مړو شمیر هم تر 4,00,000 او 33,000 اوښتی دی.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق
ازادي راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
گرمنه خبری مجله اوری. د خوست ولایت د مرکز په دیګانو سیمه کې تیر شپه د یوې کورنۍ تقریبا ټول غړي ووژل شول. د خوست چارواکي وایي د کشفي او امنیتي ادارو لخوا د دې پیښې په اړه پلټنې روانې دي، او هڅه کیږي چې ډیر ژر د پیښې عملان پیدا او د قانون منګولو ته وسپارل شي. نجیب الله الوخیل د دې پیښې په اړه معلومات راټول کړي او د راپور چمتو کړی.
تیر ماسختان د خوست د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ اړوند د چارګا سیمې د دیګانو په کلي کې نامعلومو وسلوالو په یو کور برید کړی دی. نن د دوشنبه په ورځ د خوست د عام روغتیا ریاست مرستیال ډاکټر ګل محمدین محمدی آزادۍ راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې د یوې کورنۍ شپږ کسان وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي دي.
په دې پیښه کې جمله اته نفره دي چې شپږ نفره مړه شوي دي او دوه نفره زخمیان دي. په دې کې یو پلار ده، یو مور ده، درې نفره زامن دي چې یو یې وکلان، یو یې لس کلان او یو یې شپاړس کلان دی. وایي لور وه 15 کلنه، او دوه نفره زخمیان دي، و زنانه ده او یو ماشوم دی چې هغه د خوست په ملکي روغتون کې دي. د هغو وضعیت د ډاډ وړ دی.
د خوست د عامې روغتیا ریاست مرستیال وویل د مړو جسدونه تر عدلي څېړنې وروسته د هغوی خپلوانو ته سپارل شوي دي. له دې مخکې د خوست د والي ویان طالب منګل د وژل شوو کسانو شمیر 15 او د ټپیانو شمیر 3 تنه ښودلی و.
ماسخوتن د اسماعیل خیل او منځوزي ولسوالۍ د چرګا او دیګانو کلي سره نږدې په یو کور وسلوال برید شوی چې د پیښې ځای ته ملي پولیس رسېدلي او پیښه تر کلکې څارنې لاندې ده.
د پیښې دوه تنه اوسیدونکو د نوم نه ښودلو په شرط موږ ته وویل چې ممکن پیښه د فامیلي ستونزو له کبله رامنځته شوې وي. دوی وویل د ټپیانو له منځه یو تنې نن سهار د ژورو ټپونو له کبله سا ورکړي، او په دې سره د وژل شوو شمیر له 15 تنو ته پورته شو. د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ د چارګا سیمه د خوست اداري کمپلکس سره جوخت چې نږدې ټولې حکومتي ادارې پکې فعالیت لري پرته ده. د سیمې اوسیدونکو وویل کلیوالو د وژل شوي کورنیو غړو ته د دوی کور سره نږدې د هغوی په شخصي ځمکه کې څنګ په څنګ قبرونه کینلي، او په دې ځای کې به خاورو ته وسپارل شي. دوی دا هم وویل چې دا کورنۍ ډیره غریبه وه، نږدې خلکو به ورسره مرسته کوله، او په دې پیښه د سیمې اوسیدونکي هم سخت دردیدلي دي. په خوست کې بیګانۍ پیښه داسې مهال رامنځته شوه چې تېره ورځ د خوست امنیه قمندان رسنیو ته په یوه خبري کنفرانس کې وویل چې د تروریستي او جنایي پیښو د مخنیوي لپاره یې هڅې چټکې کړي، او په دې هدف یې یوازې په 3 اونیو کې 115 عملیاتونه ترسره کړي دي. تېره ورځ په ورته توګه د لوګر په التمور سیمه کې هم د شپې لخوا یوه کور ته وسلوال اوښتي ول، او د یوې کورنۍ څلور غړي چې یوه یې مور، دوی لونه او یو یې ماشوم وژل وجری ول او دو ماشومان ټپیان کړی ول.
ل خوست نه د ازادي رادیو د خبريال نجيب الله الوخيل راپور مو اوریده. قدرمنو اوریدونکو د همدې پیښې په اړه د تازه معلوماتو لمخې د خوست ولایت چارواکو تایید کړی ده چې د پیښې یو ټپی هم وروسته ساور کړی ده او له دې سره په دې پیښه کې د دې کورنۍ د وژل شویو غړو شمیر اوس اوو ته لوړ شوی دی. ډېره خواشینونکې او وګنونکې پیښه وه. او سم ورزو د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوو چې مطالبې تر ډیره د سولې پر هڅو متمرکز دي. اکرام الله اکرام د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کړي.
مسیر ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې لیکلي ښایي د روان میلادي کال د جون میاشتې په وروستیو کې بین الافغاني خبرې اترې پیل شي، خو د سر مقاله لیکوال پوښتنه کړي چې آیا د بین الافغاني خبرو پر وړاندې خنډونه لري شوي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي دي چې د بین الافغاني خبرو د پایل په وړاندې دوه ستر خنډونه وو. د ورځپاڼې په قول د خبرو له پایل وړاندې د 15,000 طالب بندیان خوشې کول او د طالبانو هغه دریس چې له حکومت سره خبرې نه کوي د بین الافغاني خبرو په وړاندې ستر خنډونه بلل کېدل. د سرمقالې لیکوال لیکي اوس چې حکومت د طالبانو 3,000 بندیان خوشي کړي او د 2,000 نورو بندیانو د خوشي کولو ژمنه یې کړې ده، نو ویل کېدای شي چې د خبرو په وړاندې یو لوی خنډ لري شوی. خو ورځپاڼه لیکي چې د دویم خنډ په اړه لا وضاحت نشته، ځکه د سرمقالې د لیکوال په خبره طالبانو پخوا ویلي وو چې دوی له یو افغاني پلاوي سره خبرې کوي چې حکومت به یې هم یوه برخه وي. خو د سرمقالې لیکوال لیکي د بین الافغاني خبرو لپاره پلاوی د حکومت له لوري اعلان شوی چې د سیاسي ګوندونو مدني ټولنو او ښځو استازي هم پکې شته. که هم طالبانو د حکومتي پلاوی په اړه تازه څه نه دي ویلي، خو د سرمقالې لیکوال اندېښنه ښودلې ده او لیکلي دي معلومه نه ده چې طالبان به له دې پلاوی سره خبرې وکړي که نه. د سرمقالې په پای کې د بین الافغاني خبرو اترو پیل ډیر مهمیت شوی او له دواړو اړخونو د انعطاف غوښتنه شوی تر څو د خلکو دا مهمه غوښتنه ترسره شي. هشت صبح رسپانی بیا غوښتنه کړې چې نه اعلان شوی اوربند باید پای ته ونه رسیږي. وړاندې په سرمقاله کې راغلی دي چې تیره ورځ د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د وسلوالو طالبانو د حملو د زیاتېدو خبر ورکړ او ویل چې د طالبانو او امریکا د سولې تر هوکړې وروسته طالبانو نږدې 3,500 حملې او دغه شان سلګونه ماین چاودنې کړي چې لامل یې سلګونه ملکي او نظامي کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي. ورځپاڼې دغه شان د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې له قوله لیکلي چې طالبانو په وروستۍ اونۍ کې په بېلابېلو ولایتونو کې 150 پلونه او پلچکونه تخریب کړي، خو طالبانو بیا دا هر څه رد کړي دي. خو د سرمقالې لیکوال لیکي که طالبان غواړي چې خلک یې په خبرو باور وکړي نو اړینه ده چې سولې ته د رسېدو په هدف باید عمومي اوربند اعلان کړي. او ویسا ورځپاڼې په کابل کې وروستیو وژنو او د خلکو پښتنو او اندېښنو ته اشاره کړې او لیکلي دي چې په پلازمینه کې هدفي وژنې زیاتې شوې دي. د سرمقالې لیکوال لیکي په داسې حال کې چې د سولې د بین الافغاني خبرو د پیلېدو خبرونه ورکول کېږي، په کابل کې د دینی عالمانو په وړاندې د تاوتریخوالي زیاتېدل د اندېښنې وړ دي. د سرمقالې لیکوال په دې برخه کې افغان حکومت پټ ګڼلی، ځکه د ورځپاڼې په باور د خلکو د امنیت د نیولو لومړی درجه مسؤلیت لري. وړاندې په سرمقاله کې راغلي تر ټولو لویه اندېښنه دا ده چې آیا موږ د سولې په نوم داسې یو بل حالت ته ځو چې طالبان به پکې جګړه بند کړي خو وینه تویېدنه او وحشتونه به پکې دوام لري. د سرمقاله لیکوال له طالبانو هم غوښتنه کړې چې باید روان وضعیت ته تر ټولو زیات متوجه واوسي. د سرمقاله په پای کې د امریکا له متحده ایالاتو غوښتنه شوې چې که دوی په رښتیا هم سوله غواړي او هدف یې د جګړې د لوري بدلون نه وي، نو باید په دې برخه کې جدي اقدامات وکړي او نه یوازې د روانو وژنو مخه ونیسي، بلکې عوامل یې هم باید خلکو ته په ډاګه کړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
خان محمد اسلامیار د هلمند ولایت له نادلي ولسوالۍ نه لیکي، افغان حکومت او طالبان باید د بندیانو خوشي کولو ته دوام ورکړي چې د سولې خبرو ته زمینه برابره شي. پادشاه خان همرا د پکتیا له سید کرم ولسوالۍ نه لیکي، حکومت باید ژر تر ژره نور د تش په نوم قرنطین ختم کړي، کنه خلک به له لوږې مړه شي نه له کورونا نه. فضل کریم درویش د پکتیا لزارځي اریوب ولسوالۍ نه لیکي حکومت باید ژر تر ژره طالب زندانیان آزاد کړي ترڅو بین الافغاني خبرې ژر پیل شي، کنه نو جګړې به شدت پیدا کړي. اسمت الله افغانیار د هلمند ولایت نه لیکي جنگ بس دی، موږ سوله غواړو، نور دا وطن جوړ کړي. محمد قاسم ځواک له هلمند ولایت څخه لیکي طالبان د سولې هیڅ ډول نیت نه لري، ځکه هر ورځ د افغانستان په څو ولایتونو کې افغان سرتیري او ملکی وګړي وژني او تر څو چې جنگ ونه دریږي د سولې نارې وهل هیڅ معنا نه لري. طالبان باید په عمل کې سوله وښيي. او عبدالغفار له لشکرګا نه لیکي د حکومت او طالبانو نه مغوښتنه داده چې د سولې لپاره د افغانانو هیلې ماتې نه کړي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري د شپه 12 بجې او 13 دقیقې دی. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د ازادۍ راډیو د 19 باس د اوریدو لپاره را سره اوسئ. خو دا شپه فریبا ظاهر ته غوږ شئ چې د خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت خبر ورکړ چې د افغانستان، امریکا او روسیې استازي نن ماښام د افغانستان د سولې بهیر د وروستیو پرمختګونو په اړه درې اړخیزه غونډه لري. دا غونډه به د ویډیو کانفرنس له لارې وي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې راغلی چې د دې هیواد د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد او د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازی زمیر کابلوف د دې غونډې ګډونوال دي. په خوست ولایت کې پر یو کور د وسلوال برید په نتیجه کې د یوې کورنۍ اووه کسان وژل شوي او یو تن ټپي دی. د خوست والیوان طالب منګل نن ازادي راډیو ته وویل چې دا پېښه تېره ورځ د اسماعیل خیلو او مندوزی ولسوالۍ اړوند سیمه کې سوي ده. د نوموړي په خبره په قربانیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. تر اوسه د برید علت نه دی معلوم. په اتلانتا کې د ریچارډ بروکس په نوم د هغه تورپوستي په اړه چې درې ورځې مخکې د پولیسو لخوا ووژل سو د عدلي طب څېړنې ښیي چې نوموړی په ملا کې دوه ځلې په مرمیو لګېدلی دی. دې پېښې په متحده ایالاتونو کې د پولیسو د بېرحمیو پر ضد نوي اعتراضونه راپارولی دي. ډېری اروپایي هیوادونه په یوه بېسار اقدام کې نن او سبا خپلې پولې چې د کورونا ویروس د خپرېدو له امله یې له درې میاشتو راهیسې تړلې وې بېرته د نورو اروپایي هیوادونو پر مخ پرانیزي. جرمني، بلجیم، فرانسه، یونان او د چک جمهوریت نن خپلې پولې پرانیزي او اتریش سبا دا کار کوي. او په سویډن کې میشت د اټومي وسلو د مخنیوي تحقیقاتي انسټیټیوټ وایي چې سره له دې چې د اټومي سروکو زیرمې کمې شوي خو اټومي قدرتونو د دغو وسلو عصري کولو ته دوام ورکړی دی.
سموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو، ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.96 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې خپرېږي. درنو اوریدونکو، د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه خپلې تبصری او نظریه د ازادۍ راډیو پر فیسبوک پانه هم د مسنجر لارې له ازادۍ راډیو او اوریدونکو سره شریکولای شي. د ازادۍ راډیو د فیسبوک پانه پته ده facebook.com/ازادۍ راډیو او د هم د ازادۍ راډیو 19 بس 25 دقیقې.
دو خبرې دی، یو خو د
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
کولای شي افغان حکومت
د ازادۍ راډیو 19 بحث.
السلام علیکم، تاسو ازادي رادیو اوري پورسيو کې د افغانستان په بیلا بیلو سیمو کې هدفي وژنو یا ټارګټ کلینګ زور اخیسته. په دې ډول بریدونو کې تر ډیره د ټولنې هغه قشر پنه خښوي چې ټولنیز نفوذ ولري او یا هم د ټولنې رساغه ووسی. قومي مشران، دینی عالمان، خبريالان د دې ډول بریدونو قربانيان دي. خو له روژې میاشتې راوروسته تر ډیره دینی عالمان او جماعتونه پنه خښوي دي او مرګ ژوبله هم لري. پکتیا، خوست، ننګرهار او کابل هغه ولایتونه دي چې پورستۍ یو میاشت کې پل منسکونکو ملا امامانو د مدرسې زده کوونکو پکې پنه خښوي دي. د دې ډول بریدونو هدف څه دی؟ د ټولنې د رساغه خاموشي، ویره خبرول او کده جګړې نه وډول. پر همدې موضوعاتو پر روان خبرونه کې لخپل دوه قدرمنو ملمنو د ولس جرګې پخوانی استازي ګل پاتشاه مجیدی صاحب او سیاسي فعال او د مسایلو تحلیلګر ډاکټر نجیب ننګیال سره بحث لرم. زه امید ظهیر مریم. ډاکټر صاحب او همدار اول مجیدی صاحب، تاسو دواړه خراغلی بحث ته زپایل لننګیال صاحب نه کوم. ننګیال صاحب، په دې بریدونو کې تر ډیره هغه کسان په نخښې وې دي چې په یو ډول د ټولنې د رفاه او یا هم د افغانستان د ځان بساینې لپاره غږ پورته کړی. ولې د دې ډول قشر په نخښه کول؟
سلامونه تاسو مجلس صاحب ته او د خپرونې اوریدونکو ته. زما په فکر باندې دینی علما د افغانستان د اوسني نظام هغه بارز اسلامي رنګ هغه ملت ته د دنیا ته خلکو ته ښیي چې دغه څخه ترهګر خاصه طالبان داعش د دې څخه په ویره کې دي. فعلا تاسو ته خبر یاست د افغانستان د اوسني نظام تر چتر لاندې په لکونو علما څلور لکه پورې ملا امامان په زرګونو مدرسې په دینی زدکړو پوهنتونونه همدغسې ټول هغه څه چې د دیني زدکړو دپاره د دیني علماو دپاره ضرور دي هغه اسانتیاوې په افغانستان کې شته او د افغانستان د اوسني نظام دغه بارز اسلامي رنګ ترهګرو دپاره د زغملو د تحمل وړ نه دی. بله خبره دا چې دینی مشروعیت د دغه جګړې وخت په وخت باندې د دیني علماو لخوا نه په پوره مېړانه باندې هغه ننګول شوی ده، د دوی په خلاف غږ پورته شوی ده. دغه جګړه چې فعلا د افغانانو په خلاف افغانستان کې روانه ده، په دې کې مسلمانان وژل کېږي، دا هېڅ نوه دینی یا اخلاقي سیاسي مشروعیت نه لري. کله چې د دوی په خلاف باندې غږ پورته شي د مسجدونو څخه د ممبرونو څخه ترهګر له دې څخه په ویره کې یو، ځکه د دوی د خپلې جګړې دپاره هېڅ نوه دینی منطق نه لري. د دنیا هېڅ دارالافتا، د دنیا هېڅ مدرسه د افغان انسان د وژلو فتوا چې ده هغه ثابتولی نه شي چې په کوم کتاب په کوم مذهب باندې د افغان وژل چې دي هغه په افغانستان کې روا اوسېږي. ترهګر دغه ټولو د ټولو منطقونو د نه شتون له امله دوی اکثره هغه دیني علما چې هغه متبهر عالمان دي هغوی اکثره د دوی د جګړې منطق او مسؤلیت یې ننګولی دی. وخت په وخت خلک د دوی په خلاف راپورته کړي دي، ورته ویلي دي چې طالب چې دی، داعش چې دی، دا خوارج دي، د افغانستان د نظام په خلاف یو یاغي باغي ډله ده، او د یو مشروع نظام په خلاف باندې چې قوانین اسلامي دي چې کله خلکو رایه ورکوي یا مسلمان ملت ته او د مسلمانانو په رایه باندې خپل زعیم ټاکل شوی، د داسې یو نظام په خلاف باندې وسلواله مبارزه یا وسلواله جګړه چې داسې نوه دیني منطق نه لري. یوازې اصل چې دغه نظام په خلاف جګړه کوي هغه یاغیان دي، د هغوی مرګ خراب دی، او د افغانستان امنیتي ځواکونو ته د هغوی په خلاف باندې جګړه کول دا دیني مشروعیت لري. یعنی افغان امنیتي ځواکونه د ټول دینی مسؤلیت څخه برخوردار دي دغه خلاف دغه ډلو ختمولو کې کار وکړي.
ډېره مننه.
دا هغه څه دي چې ترګري اکثره وخت خطا کړي دي او دوی دینی علما په نښه کوي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب، ان شاء الله بیا هم راګرځم. مجیدی صاحب، ډاکټر صاحب ننګیال یوازې پر دینی عالمانو باندې تمرکز وکړ، خو وروستیو کې زیر شو د ټولنې ځینې نور اقشار هم په نښه کېږي. هغه پکې خبریالان هم دي، قومي مشران هم په نښه شوي پکې، ډېری نفوذي کسان چې د ټولنې غږ یې پورته کړی دی، حتی خبریالان داسې ډول، البته چې ډېرې چسپکي مینونه دي، او حتی په کابل کې پلازمینه کې دا ډول بریدونه لاندې راغلي. په لوی تصویر کې څه شی کېدای شي د دې واژونو هدف او علت؟
زه هم سلامونه تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته انګیل صاحب وړاندې کوم. ننګیال صاحب، ډېره ښه یوه برخه تشریح کړه د دیني عالمانو. تاسو ته معلومه ده چې دښمن دغه څو کاله چې په افغانستان کې جګړه روانه ده، فقط د ممبر نه دوی استفاده کړې ده، د خلکو د مذهبي عقاید او احساساتو نه دوی استفاده کړې ده. د دې تر څنګ کوم نو ځکه د موږ دینی عالمان ډېر په نښه کېږي، هغه دینی عالمان چې واقعا عالمان دي او په دین پوهېږي، په مذهب، او د دوی دغه جګړه دوی ته ورته ناروا بریښي د دین او د کتاب له مخې، او دوی واقعیا ډېر په جرأت مونږ علماو په دې نظام ملاتړ کړی دی، په وار وارې کړی دی، حتی په دوی باندې ډېرې بدې حملې هم وشوې، ډله ییزې حملې هم ورباندې وشوې، دوی خپلې فتواګانې هم ورکړې. دا نه چې د افغانستان په سطحه، د نړۍ په سطحه. دلته بل بحث دا دی چې دوی چې کومه اراضي استعمالوي، په غیر اراضي کې قومي مشران هم د علماو تر څنګ خپل ډېر قوي رول لري په سیمه کې، به جهادي قومندانان دي، قومي مشران دي، نور مخاور دي، حتی ایمونګه غا تحصیلی یافته برخه ده. دوی د غواړي چې دغه مناطق کې چې دوی خپل وحشت او بربریت کوي، هغه به منطقه جګړه چې دوی الته پر مخ بیایي، دوی نه غواړي چې الته منطق او مازغه او الته مخاور خلق پېټ شتون ولري چې دوی د لپاره خان ګرځي. نو په همدې خاطر په لاکاو په دې تر دوه لکو نڅکم ایمونګه مخاور سپینګيري او د فکر خلق د ډیورن په دواړو کرخو کې شهیدان شوي دي دوی لخوا. نو دا ښیي چې دوی نه غواړي چې بله برخه چې په لوی ښارونو کې اوس په اصطلاح چسپکي بمونه راغلي دا یوه برخه دي دوی د جګړې ده، ځکه دوی ته ویل شوي دي چې کومه هغه چې د امریکایانو سره قرارداد امضا کړی په هغې کې واضح ته چې تاسو په لوی ښارونو یا په بیزو باندې به تاسې حملې نه کوئ. نو د دې خاطره چې دوی خپلې عملې هم جاري وساتي او حکومت هم تر فشار لاندې راولي او هغه خپله وحشت هم همداسې دوامدار وساتي، په ښارونو کې هدفي وژنې شروع کړي چې دې هدفي وژنو کې یوه برخه یې چسپکي مینونه دي چې د دولتي په موټرو پسې یا د مونږ د دولتي مشرانو په موټرو پسې دغه بمې خښوي او انفجارات ورکوي. دغه هم د دوی هغه د په اصطلاح د دوی د وحشت او د دوی د دهشت یوه برخه ده چې په دې ولس باندې
ډیره مننه مجید صاحب، تشکر مجید صاحب. ان شاء الله بیا هم راګرزم. ډاکټر صاحب ننګیال، کله چې د برید مسأله یادو نو حتمن مسؤلیت هم ورګرځي ځنې کړیو ته، او حتمن یو کار دی چې کیږي تر سره کیږي دی او چا لخوا دی وي ډلې لخوا چې هر څوک اوسي، اما په ځینو برخو کې د بریدونو مسؤلیت نه منل کیږي، اما په ځینو کمو مواردو کې دغه مسؤلیتونه منل کیږي. طالبانو په وروستیو کې د ډیری هغه بریدونو مسؤلیتونه چې په دغه ډول باندې شوي نه دي منلي، یوازې پر یوې خصوصي رسنۍ باندې د برید مسؤلیت داعش ډلې ومنه. د منلو او نه منلو مسؤلیت په برخه کې هغه وضاحت چې باید موجود اوسي څه دی؟
ګورې دلته څو خبرې مهمې دي. په افغانستان کې حتی چې د مورقي له امله یو څوک خپل ژوند له لاسه ورکوي مسؤلي طالب دی، کله چې یو حکومت موجود وي په یو ساحه کې د روغتیایي خدماتو په وړاندې یو څوک خاندي او هلته خدمات نه رسېږي، هلته یو څوک ژوند له لاسه ورکوي، مسؤول هغه څوک دی چا چې دا ګډوډي جوړه کړې. په افغانستان کې د خدماتو په وړاندې خان طالب دی، که هغه رقم خدمات دي، که هغه امنیتي خدمات دي، که هغه سیبي خدمات دي، که هغه نور خدمات دي، د دې په وړاندې جګړه طالب جوړه کړې. د افغانستان د جګړې بستر د طالبانو ورکړی دی، یعنې طالب د ټولو ترهګرو ډلو دپاره یو چاته دی. که طالب مسؤلیت منی که نه منی، خو طالب د دې هر څه مسؤول دی. افغانستان کې یو څوک یو لږې مري، هغه مسؤول طالب دی، ځکه طالب دا فرصت ورنه که حکومت ته خلکو ته چې هغه په ازادۍ سره حتی خپل د پانګونه وکړي، خلک راسي پانګونه وکړي، افغانستان رشد وکړي، اقتصاد وخصي. طالب په هر نو باندې د افغانستان د هرې بدبختۍ مسؤول دی. د دې دپاره چې که طالبي مسؤلیت منی که نه منی، دا بیا افغانستان خلک په دې باندې پوهېږي. پات څه د بریدونو خبره ګوري، طالبانو یو خوانه د متحده ایالاتو سره نه یو دغه سره د توافقنامه امضا کړی دی، دغه توافقنامه په اساس باندې دوی په ښارونو کې بریدونه نشي کولای. که څه هم دوی دا بریدونه کوي، د داعش په نوم یې کوي، په بل نوم یې کوي، تاسو په دې سربېره د روغتون باندې برید ولیدل، هغه نه مخکې نور بریدونه تاسو ولیدل، هدفي وژنې زیاتې کړي دي، مثلا نظامي کادرونه په نښه کوي، ژورنالستان په نښه کوي، هغه یعنی زه شخصا خدا یو کال کې تاسو د ویلې سم چې په کراتو کراتو دوی د خوانه تهدید سوای پلان گزاري کوي، خو دا د یندوی سرپنه کوي، په هیڅ چا باندې سرپنه کوي. هیڅ افغان چې هغه دوی په خلاف غږ پورته کوي، هغه دوی په کارام او په ژوند ته نه پېږي.
ډاکټر صاحب، زه بخنه غواړم چې تاسو خبرې پرې کوم، ډیره بخنه غواړم. ولی دغه ته اوس دغه هدف څه شی دی؟ تاسو مسؤلیت یوې ډلې ته طالب ته او ارګزار کې جګړې بستر ما وار کړل، هدف د طالب څه دی چې ولې دا کار کوي؟
ګورې څو خبرې دلته زاب مونږ په دې دلیل دا وایو، تاسو ولې د درې ورځې اوربان دو درې ورځې اوربان کې داعش چیرته وچې بریدي کړی، او په درې ورځې اوربان کې لشکر طیبه او القاعده او بل څوک چیرته وچې بریدي کړی؟ دا څنګه ترهګري ډلې دي کله چې د اوربان موضوع راځي په اوربان کې بیا ټول سل په سل هر څه تامیني قرار کراري، طالب جګ ټوپک کې دي، بیا ټوپک کې خدل څه وایي، بیا یو ډزم نه کیږي، کله چې طالب ټوپک راواخلي بیا ټولې راواخلي. دا باندې دلالت کوي چې د افغانستان کې د جګړې تر ټولو اساسي عامل چې دی هغه خپل طالبان دي، او دغه هر څه چې کیږي د طالبانو په اکاونټ کې جمع کیږي. یو پات چې د طالبانو هدف چې د طالبانو هدف دوسی واضح دی، طالبان د استخباراتي جګړه مخته یو نیابتي د ایسای جګړه مخته وړي. ایسای په افغانستان کې یو واضح قوي نظام نه غواړي چې کابل کې رامنځته شي. افغانستان ته دوی د هدف د حکومت او د دولت په سترګه نه ګوري. دوی په افغانستان کې هغه د کشور کشایي خپل هغه حواس دوی لري، هغه اوس هم د ایسای د کرنلانو په فکر کې دی. دوی د نړۍ د نوي واقعیتونو سره د یوویشتمې صدۍ د واقعیتونو سره لا تر اوسه پورې فکر کې نه دي، او د پاکستان د جنرالانو هماغه حماقت دی چې په افغانستان کې د افغانانو وینه تویدي، او دا هغه څه دي چې دا دوام نه شي کولای. دا په نهایت کې د پاکستان په تجزیه، د پاکستان په تباهۍ تمامېږي. او د پاکستان د نظامیانو حماقت نړۍ ته ویښي واضح شوی دی. د دوی د لاسه د دوی په کور دننه بلوچان له دوی خفا، سینځیان له دوی خفا، پښتانه له دوی خفا، بنګلادیش له دوی څخه بیل شوی. دا هماغه نیابتي جګړه ده چې پاکستان حمایه کوي او د طالب په فکر کې راغلی په افغانستان کې جګړه مختوړي. هر ورځ دلته ماشومان وژني، دلته په روغتونونو کې برید کوي، په هیڅ چا دوی رحم نه کوي.
ډېره مننه ډاکټر.
یو قشر نشي ښودلی چې په هغه قشر باندې طالب رحم کړی وي او هغه د طالب سره سم.
انشاءالله بیا هم درته راګرځم ډاکټر صاحب، ډېره مننه. مجید صاحب، موږ یو پښتو کې یو متل لرو چې خپل کور وساتو ګوانډای دی غل مونی صدقه سی. یو متل دی تر ډیره پورې مشهورم دی. دلته فکر نه کوي یو برخه راګرځي زموږ خپل کورنی مسایلو ته چې وشو کولای. اوس که زه د سیشن به په ماخام برید یاد کوم چې د کابل په وزیر اکبر خان کې وشو او دینی عالم ډاکټر ایاز نیازی پکې ووژل شو، فکر نه کوي چې دغه برید به دغه سی پلان شوی نه واوسي؟ البته په کور دننه به هم ځینې مسایل پکې مطرح واوسي. د خپل د کور د ساتلو لپاره زموږ د کشفي ارګانونو کمزورتیا په دې برخه کې ورته البته پاملرنه وشي یا هر اقلا پرې بحث وشي. کوم موضوعات دي چې را مطرح کیږي چې هغه ته ګوته ونیول شي؟
ګوري، اول خو موږ هیڅ وخت نشو کولای چې مسؤلیت نه په اصطلاح شانه خالی کو او وایي چې موږ مسؤلیت دي نه لرو. نو حکومت هم هیڅ وخت نشي ویلی چې زه دغه ستونزې لرم نو ځکه دغه پیښې کیږي. یو شي ته چې ننګیال صاحب هم اشاره ورته وکړه، ګوري د ټولو ستونزو مور جګړه ده. که چېرته ښه حکومتداري نشته مشکل دی جګړې دی، که چېرته فساد په دې نظام کې دی مشکل دی جګړې دی. نو هر برخې ته چاته صحیح برخې ته ځي هم د جګړې مشکل دی. د فرار د مغز د افغانستان نه چې کېږي د ډاکټر یا د استاد پونو د ټول د جګړې پیداوار دي، د جګړې د لاسه دي. نو دلته ټوله ستونزه جګړې ته توجه کېږي او جګړه چې څوک کوي، په جګړې چې څوک تاکید کوي، مسؤلیت مستقیما هغو ته راجع دی. ولې یو شی دا دی چې نیمګړتیاوې خامخا شته په حکومت کې، ډېرې زیاتې نیمګړتیاوې دي په حکومت کې. متاسفانه تاسې د څو ورځې وګورئ په کابینه کې جوړېدو کې هم ډېرې ستونزې موجودې دي. داسې خلک کابینې ته راوستلی کېږي چې هغه دوسیې لري په نظام کې. دغه ستونزې شته دي، دغه ستونزو نه حکومت هم باید دغه ستونزې ومني او خپل مسؤلیت ومني. ټاکنې نه منلی کېږي، یو وایي چې ما ګټلې ده څوم ځل ده. دلته هغه اهداف چې خارجیان لري په راس کې امریکا په افغانستان کې او بیا پاکستان لري یا نور، هغه په اصطلاح نیابتی جګړه چې دلته چا جوړه کړې دي، هغو ته مونږ ګټه رسوو، ناخداګاه ګټه رسوو. که چېرته مونږ د یو لاس حکومت خاوندان وای په افغانستان کې، شاید مدیریت ښه شوی وای، د حکومت مدیریت شاید خدمات خلکو ته خرڅ شوي وای، شاید امنیتی بخش کې مسؤلیت پذیری ډېره شوی وای لکه چې نه ده شوي، شاید داسې وړ خلک دلته راوستل شوي وای چې هغه وړتیا لرله. دغه حکومتونه چې جوړېږي متاسفانه د سلاتې غوندې حکومتونه جوړېږي چې هغې کې اصلا پیاز ته ضرورت نه وي، ولې پیاز هم وراچولی کېږي، کشمش هم مرچ هم وچولی کېږي. نو دغه خلک دي چې دغه راځي په نظام کې ځای نیسي او دا نظام ننګوي، د نظام خیر ښېګڼې خدمات ننګوي او دوی د نظام تخریب ته اصلا دوی هم لکه طالب لاره
هواري.
په منځ کې ستونزه هم ولسته ده، د افغانستان ولسته ده. نو مونږ تاکید لرو چې باید په افغانستان کې حکومتداري باید خراب شي. یو شی غواړم چې هغه کوم تشریح کوم. یو ستونزه مونږ بلم لرو، متاسفانه افغانستان سیرومي حالت کې ده او د سیرومي حالت کې هر شی چې مونږ راکوي امریکا دی خدای په چت نه راکوي. امریکا دی وي غوښتنې په اساس راکوي، و غوښتنه لري دوی. دا غوښتنه ده چې یو غوښتنه ده چې امنیتي قوا باید ډېرې پیاوړې نه وي، ګر چې کومه کونه ډېرې امنیتي قواو ته کړي دي، ولې هغه برخه چې مونږ ضرورت وتر لرو، مونږ د استخباراتو په برخه کې خصوصا د سرحد نه باندې یا د استخباراتو په پیاوړتیا کې امریکایان نه علاقه مندي نه لري او نه غواړي چې دغه برخه پیاوړې شي، ځکه داسې ستونزې رامنځته کېږي چې په جمعتونو کې د خر په زړه کې انفجارات.
ډېره مننه مجید صاحب، تشکر. ننګیال صاحب، داسې به فکر کړی وو چې زما ورته پام دی، تر ډیره پوری دغه دینی عالمان چې په نخ کېږي ډیری هغه کسان دي چې په ګاونډیو هیوادونو کې دینی زده کړه نه ده کړې. که مولوی صاحب عبدالظاهر حقانی ته ولاړ شو او بحث پې ولرو، همدا ډول مولوی صاحب ریحان ته، تر خوای مولوی صاحب نیازی چې درې واړه په همدغه ډول باندې په څه ډول د هدفي وژنو په لړ کې وژل شول، هدف څه شي کېدای شي د دغه ډول او تر ډیره پورې هغه کسان مو چې د افغانستان پر ځان بساینه غوښته د امنیتي او دفاعي ځواکونو ملاتړ یې هم کوو او خلکو ته یې ویل چې پر ځان باندې دغه ډیره ډاډه یې نه دا کار نه دی بلکې کار دا دی چې کار وشي افغانستان بساینې ته ولاړ شي. څه شی کېدای شي چې دغه ډول کسانو د غږونو د چپ کولو لپاره کېږي؟
گوره دا خو بیخی واضح ده. ما ویل چې هغه څه چې د افغانستان اوسني اسلامي نظام لري، د اوسني اسلامي جمهوریت لري، دا هغه څه دي چې طالبانو حتی په خپل هغه د اسلامي نظام او د شریعت دعوه یې کوله په خپل حکومت کې دغه څه نمرې نه درلودلې. معنی موږ د دینی برخه کې یعنی پیلان د حج او اوقاف وزارت فعالیتونه تاسو وګورئ په ټول هیواد کې ما ویل څلور لکه دینی علما فیلند دغه نظام تر شتر لاندې کار کوي. یوازې د هرات ولایت مثال تاسو واخلئ، هلته سل زره دینی زده کوونکي یوازې په یو ولایت کې دي. بیا تاسو د کابل مثال اخلئ، د ننګرهار اخلئ، تاسو ورسره د کندهار اخلئ. دغه څه دي چې د دې څخه دوی ویر لري. دا زموږ د نظام د مشروعیت برخه ده. یعنی طالب حتی په تاسو په ټولو د طالبانو په دغه اوسني ډله کې، حتی د دوی په هغه مشرانو کې، تاسو ماته نشئ خود یو دینی عالم چې هغه دی د مولانا ایاز نیازی، مولوی ریحان، مولوی ظاهر افغانی یا مولوی حماد یا د بل تر کچې پورې، یا د مولوی کچا تر لسمې کچې پورې علمیت ولري. تاسو موږ تاسو ټول پوهیږو چې طالب څوک دی. طالب روزستیږي څنګه؟ هغه د خلاصي او د قدري او عادي طالب ګوټی دی چې هغه کاملا په ټول جهالت سره راځي، د مسلمانانو وژلو دپاره هېڅ ډول منطق نه لري، او هغه بیا هم دا جګړې ته دوام ورکوي. مثلا ځانمرګۍ په کوم دیني منطق باندې څوک کولی شي چې ووایي چې ځانمرګۍ اول روا وښي، بیا یې په مسلمانانو روا وښي، بیا په مسجد کې په ملا امام باندې، د خدای په کور کې، په قرآن شریف کې بم کېښودل او هغه الوزول، دغه شیان څوک ثابتولی چې دوی دی؟ دا یعنی معنا دا ده چې طالبانو په خپل ټوله ډله کې دوی بغیر له څو ځوانانو څخه چې کاملا په جهالت باندې اخته دي، دیني علما نه لري. دوی که دینی علما درلودلې، له دوی به منطق سره وړاندې شوي، د خپلې جګړې د مشروعیت دپاره به یې مناظرې کړې وای. تاسو خبرې دینی علما څو څو ځله طالبان منطقا دوی ننګولي دي، حتی مناظرې ته یې بدلي. تر دغه استاد سیابه پورې دغه طالبان را بللي دي چې راسئ، تاسو د خپلې جګړې مشروعیت ثابت کړئ. همدغه تیر کال د دینی علما یو لوی غونډه په مکه معظمه کې وشوه. هماغه ځای کې دوی چیلنج کړی شو، هلته غوښتنه ترې وشوه. د ټولې دنیا دینی علما راغلي وو، ورته وویل چې تاسو راسئ او خپل استازی مې راوبولئ، تاسو په افغانستان کې د خپلې جګړې لپاره دلیل وړاندې کړئ. طالبانو حتی ونه شو کولای چې د خپلې جګړې د منطق ویلو لپاره یو کس، یو د نماینده په حیث باندې راولېږي، او هلته د دنیا د عالمانو سره دې په مکه معظمه کې کینی یو بحث دې دا مور کړي. داسې یو څوک دوی حتی لري نه نه لري، اوس یې نه لري، پرون یې نه درلوده. یوازې نیابتي یو څو سیریز، یو څو جاسوسان دي چې هغه په قطر کې کینی، کله په کوټه شورا کې کینی، کله په پېښور کې کینی، یا د حقاني شبکې په نوم باندې راځي په افغانستان کې. د ماول د نیابتي جګړه ده، او همدغه مزدوري کوي، او د دوی مزدوري همدا ده چې افغانستان دی وژل شي، په افغانستان کې د کورونه ړنګ شي، افغانان دي په زجر باندې اخته شي. که دوی د خپلې جګړې لپاره دیني منطق درلودلی، تاسو به د دوی د مناظرو چیلنجونه لیدلي وو، تاسو به د دوی غږ لیدلی وو، خو معنا یې دا ده چې دوی نه لري. زه دا اوس هم وایم، زما دا غږ به د نورام مجاهد هم اوري، بل به یې اوري، بل به یې اوري. دوی دې په خپله لوکې کې لس نفره دیني عالمان را وښيي چې سړی وایي دا واقعا دیني عالم دی، او دا یو جاهل او یو نواکی او د قدري او د خلاصي سړی نه دی. دی واقعا دیني عالم دی، د نړۍ په اسلامي نړۍ په یو حیثیت قائل دی. هغه د طالب جګړه
ډاکټر صاحب بخنه غواړم، د ډیر کله تاسو به هم اوریدلو اوسې چې دغه ډول بریدونه وشي، طالبان هم خپل غبرګون لري. د دوی وایندوی تاسو میادونه وکړه، زبی ولا مجاهد وایي چې دوی په دغه ډول بریدونو کې لاس نه لري. ښکاره که څوک دغه ډول یو عمل رد کړي چې زه پکې ناس نه لرم، فکر کوي یو دریم ګډه قوت هم داسې څوک شته دی چې د دغه ډول بریدونو د کولو جوګو اوسې په افغانستان کې.
ما په سر کې وویل د جګړې لپاره ټول چاتر او د سر طالب آماده کړی دی. دا که په دامنځ کې هر څوک ته د مسؤلیت د طالب ځکه دی چې طالب دغه نظام دغه انارشي د رامنځته کړې ده، ګډوډي جوړه کړې ده. بله خبر دا ده چې طالبان یو جنجال لري، هغه دا ده چې کله وپوه شي چې په دې یو څوک ډېر خواخوږي لري او فوق العاده ولسي غبرګون سره مخامخ کېږي، بیا د هغه برید مسؤلیت نه اخلي. دا په کراتو کراتو په دا شل کاره چې موږ تاسو د دې شاهد یو، استخباراتي او معلومات او هغه بیا دا ښیي چې هغه خبرې طالب کړی خو مسؤلیت نه یې اخیستی. نو په داسې یو وضعیت کې طالبان په خپل مکر سره، په چالاکۍ سره دا د افغانستان د خلکو له محاکمې څخه نه شي خلاصېدلی. دا هېڅ امکان نه لري چې دوی فکر کوي چې افغانستان خلک دوی په خیانتونو باندې، د دوی په هغه ظلم باندې، په وحشت باندې نه پوهېږي. ټول په دې پوهېږي چې په افغانستان کې د جګړې تر شا د چا لاس دی، او حساب باید د دغه قتلونو، د دغه بېګناه وژنو حساب به یوازې طالب ورکوي.
ډیره زیاته مننه د ژمنې سره سم ډاکټر صاحب ننګیال زما او ساسې البته ژمنم چې کړی و چې تاسې محدود وخت لرئ د هماغه ژمنې پر اساس باندې زما او ساسې مخخه خو مجیدي صاحب سره د پاتې خبرونه زه دوام ورکوم. ډیره مننه چې را سره مو اړیکه واخیستله او بحث مو را سره دوام ورکړ. مجیدي صاحب اوس ما وړاندې هم یادونه وکړه ډیری هغه کسان په نښه شوي دي که دغه لیست سړی راواخلي چې په ټولنه کې دغه غوښته سمون یې غوښته چې ټولنه اصلاح شي یا د ټولنې د آبادۍ لپاره فکر ووشي. اوس فکر خو داسې نه دی چې آیا دغه ډول رساغه ګونه خاموشه کیدل غواړي او یو ډول چوپتیا یا د سکوت حالت په افغانستان کې راشي چې څوک څه کوي خوښه یې خپله او داسې څوک نه اوسي چې د پښتنې لپاره غږ پورته کړي یا یو غبرګون ولري د یو عمل پر وړاندې.
واضح خبره ده چې یو برخه د دې هدفي وژنو همدای هدف ده چې هغه غږ چې پورته کیږي همیشه ځکه تاسو په یاد وي لکه نورو شهیدان دي مونږ نیازي صاحب همیشه دی وطن دی پاره غږ پورته کول نه دی حکومت دی پاره دی ولست دی پاره یو غږ و همیشه اته په نړیوالو ته هم ځواب ورکول دی منبر لاره نه داخلي چارواکو ته. نو دوی دغه غږ غواړي چې خفکی او دا خامخا په هیواد کې په داسې مسایلو باندې ډیر زیات تاثیر لري. موږ په خپل دغه لاند سیاسي ژوند کې ګورو چې دی ولسونو ډیر تکړه خلک دي ډیر مخاور او ډیر ژباور خلک دي ولې د سی واقعي چې ترڅنګ شي دي دوی د تاثیر لاندې راغلي دي او خله چپنی ولې حتی مونږ ته راغلي دي چې تاسو دغه څه چې وایي دغه ما وایي دا تاسو ته د ستار خطر دی او تاسو ته دا پیښ شي تاسو ته راغلي. یعنی دغه ډار او ویره ولستي خوروي او هغه برخه چې باید غږ د دې ولست په خاطر پورته شي هغه خفه کوي متاسفانه. ولې بیا هم با وجود دومره بربریت وحشت چې د ملک روان دی غږونه اوس هم شته دي خلک غږاباسي د ولست په خاطر هم غږاباسي قربانۍ ته هم تیار شوي دي. ټوله ستونزه زه فکر کوم د مونږ همدا ده چې مونږ تر اوسه پورې یوه خوله نه شو یوه خوله یو وخت کېږي چې مونږ یو واحد اداره ولرو همیشه څو ډله ییز حکومتونه به وجود ټاکنې شوي مونږ باندې تحمیل شوي دي. نورې ادارې د ملي مشارکت تر عنوان لاندې مونږ باندې تحمیل شوي دي. ډېرې برخو کې د قومونو په نوم د مذهبونو په نوم د سمتونو په نوم هغه اشخاص راپورته شوي دي هغوی امتیازات اخیستي دي چې هغوی مغه خپله د مغه ولس په وینو نه لاسونه سره دي جنګي جنایات یې کړي دي. نړیوال هم افغانستان ته د افغانستان د حکومت آینه کې چې د افغانستان حکومت ګوري کوم آینه کې نو هغه ګوري چې په دې کې خو جنګ سالار ناقص د حقوق بشر هر بلا فاسد او دوسیه دار او څارنوالي او محاکمو کې دا ورکه شتون لري. نو غوی هم هغه نړیوال چې واقعا د زړه غواړي افغانستان سم راستو کې غوی هم دلته سردرګم کیږي. دغه ټول هغه وضعیتونه دي چې متاسفانه دلته دا نه ده چې خداګا په خپل سر راغلي دا ټول دی یو مدیریت لاندې یا د یو برنامه لاندې په افغانستان کې دا روان دي او دا تر تاسو کله کې
مجیدی صاحب زه به خپل ورسته پښتنه وکم بخنه غواړم ساس خبرې ما قطع کړي. اوس کله چې موږ د ټولنې یادونه کوو چې یو څوک را پاسيږي د ټولنې لنفس خبر دی باید د ټولنې په ملاتړ باندې غږی یو ټولنه خپل غواړي چې سمون ته ورولي هغه د ټولنې په منځ کې لمانځه ولاړ شي خو همدا ټولنه بیا خاموشه اوسي. دغه مثال په دې ورسیو کې چې په امریکا کې د پټولیزو رسنیو کې دا بحث ډیر مطرح دی همدا اوس حتما به کې تاسو ګوري چې یو تور پوسته ووبژل شو په وړاندې څومره لاریونه مظاهره وشو هغه غږ راپورته شو. هم دلته ډیری هغه کادرونه همدارنګ د ټولنې هغه کسان چې د رغښت لپاره کار کړی سمون لپاره کار کړی خدمت کړی په نخښه کې ولې ټولنه خاموشي اختیاري فکر نه کوي چې دلته د ټولنې د تم یو شمیر مسولیتونه ورګرځي چې باید ادا کړي.
بالکل ټولنه څوک راوي خوي ګوري په امریکا کې چې دیم یو نهادونه چې د خلک سرکونو تر او باسي او الته بیا د دوی فزیکی امنیت خوندي ده. دلته افغانستان کې تاسول دل چې په جمعات باندې حمله وشوي په فوتبال میدان باندې د کرکټ په میدان باندې حمله وشوي په مظاهره چانو باندې حمله وشوي د انتخاباتو په پروسی باندې 14 وشوي خلک ډار اخیستي دي ډیرو مسایلو کې. ولی بیا هم په هر صورت کې یو غږ باید پورته شي غږ د هغه ادرسونو پورته کوي شغه سیاسي عذاب دي دی غوی وظیفه ده دی غوی اساسی دندم داده خصوصا هغه ډله چې په اپوزیشن مون په افغانستان کې متاسفانه د ټول اپوزیشن نه درلود چې ارشد ضرورت دی اپوزیشن په افغانستان کې موجوده. افغانستان یو اپوزیشن نه لري نو د سه حالاتو کې باید اپوزیشن راپورته شي ول سرک تر او بسی کلګ وی کډیر وی یا کلن
غږ وباسي د یوې ادرس له د عذابو په نوم اصلا غږ باسل نشته. هغه نهادونه چې هغوی ټول په حکومت کې شریک دي، نو خپل ځان ته اکثره وخت چې په حکومت باندې ننګونې کېږي د حکومت د مند خلک کوي په خپل ځان باندې. مونږ چې د حکومت نه د باندې خلک یو، مونږ چې غږ وباسو دغه یو په ګوتو په شمېر خلک دي چې یا په مطبوعاتو کې یا په نورو ځای کې هغه امکاناتو نه کار اخلي یا د نورو د فیسبوک دوی ګټه اخلي او خپل غږ پورته کوي هر ځای ته رسوي. زه فکر کوم اساسي ستونزه دلته چې متوجه کېږي بیا هم هغه برخې ته متوجه کېږي چې باید ولس رهبري کوي په یو نوم. ولې متاسفانه په افغانستان کې ولسي احزاب نشته.
ډیره مننه مجید صاحب. په خیر سه د ولسی جرګې د پخوانی غړي او د چارو لشنون کې مجید صاحب څخه او همدا ډول د ډاکټر صاحب نجیب ننګیال څخه چې په بحث کې را سره ګډون وکړ درنو اوریدونکو خبرونه هم پاتې ورسیده. خو
25 دقیقې
دو خبرې دی، یو خو
د مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
کولای شي افغان حکومت
د ازادي رادیو اونیز بحث.